نه بجی شوی احمد شبریم دا زدی رو ده سات پخ پراونه که ستاسو کور با سلامونه او دا هم خبرونه دا افغانستان پا اکثر و ولایتونو کی نن واوری او بارانونه وری دلیدی دا بیا بامیان دیر لاری واورو تړلیدی او ازادی رو تروسه پوری دا ناورو کم پیش خبر نده ترلاسه کرده دا طالبانو دا ترانسپورت او هوایی چلند وزارت هوا پیشنن ریاست پرون په یو بیان کې ویلي وو چې د سلنګونو په ګډون په 9 ولایتونو کې د درنې واورې تیز باران او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 45 تر 50 میلی مترو او د واورې اندازه له 100 تر 40 سانتي مترو پورې وي. د سالنګ لویه لار چې تېره شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه نن 12 بجې بیرته د وړو مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي هغو چټکو مسافر وړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. دغه لار تېره شپه د درنې واورې د لید ساحې د محدودیت او سخت طوفان له کبله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه. په تهران کې نن د سترې محکمې دوه قاضیان په ډزو وژل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وژلی دی. د اوکراین د پلازمېنې کیف د میټرو پر یوه تمځي نن سهار بلسټیک توغندی لګېدلی او لږ تر لږه 4 کسان یې وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تاک چینکو دا خبره کړې ده. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلچکو په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف په یوه ناحیه کې یوې ودانۍ چې څوک پکې نه اوسېدل اور اخیستی. په زاپروژیا ښار کې هم پر یوه بنسټ د روسیې لخوا د توپ ډزې شوي او لږ تر لږه 8 کسان یې ټپیان کړي دي. په پیښه کې دولتي ودانۍ او شخصي موټرونه زیانمن شوي دي. روسیې لکله چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی په سیستماتیک ډول د اوکراین ملکي او د انرژي تاسیسات په نقشه کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې د وژل شویو کسانو شمیر 6,899 او د ټپیانو 110,925 تنو ته رسیدلی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي بنسټ ګڼي. د وزارت اعلامیې له مخې په دغه شمیر کې د تیرو 4 ساعتونو پر مهال 30 وژل شوي فلسطینیان هم شامل دي. په همدې حال کې ټاکل شوی د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د ټینګښت او د بندیانو د تبادلې موافقه سر له سبا یکشنبې عملي شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې په کورونو کې د سیژون پیښې په زیاتېدو دي. پرې خبرونه کې مو د دې چارې له خطرونو خبرو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې د افغان جون او ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره باید نړیوال عملي ګامونه واخلي. په شمه کې مو د خلکو له ستونزو په یو تفصیلي راپور کې خبرو.
د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنی دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشري.
البته په دې اړه د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې په تفصیل اوریدلی شي.
دا یو کې کاروزانی وي هم خلک کار.
البته د ژمی په ژمی کې مو د خلکو لستونز هم په یو راپور کې خبره وو چې دغه راپور له تخنیکی ستونزو له امله دغه ځخ بشپړ وانه وریدل شو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ را وروسته د شوزو پورتبیز د کړو بندیزونو د تلاره هوا راکړی د چې ډیر خلک په کورونو کې د ننه د زیجون سلسله عملی کړی. یو شمیر مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د جدي ستونزو خبر ورکړی دی. لکه د زیجون پر مهال د خونریزی او لزیجون وروسته د هغې د ناوړو پایلو په اړه خبرې کوي. د دوی په ټکیو په کور کې د سیژون علتونه تر ډیره بریده له روغتیایي مرکزونو لري واټن، دودیزې او ځینې نورې ستونزې هم دي. البته د طالبانو بندیزونه هم پر دې چارې منفي اغیزې کړي دي. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې.
په کور کې زیږون یا ولادت په افغانستان کې د ډیرو میرمنو لپاره په ځانګړې توګه په لیرو پرتو او کلیوالو سیمو کې یوه خطرناکه تجربه ده. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان میرمنې د زیږون پر مهال له سترو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، چې په هغو کې له زیږون وروسته شدیده خونریزي، عفونت یا میکروبي کیدل، د تشمیتی ازو نه کنټرولول او ان د میندو او ماشومانو مړینه هم شامله ده. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له روغتیا مرکزونو څخه واټن، مالی ستونزو او ناوړه دودونو د ته اړکړي چې په کور کې ولادت وکړي. یوه له دغو میرمنو څخه د کابل ښار اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور کې د خپل څو زیږونونو د سختو تجربو کیسه داسې بیان کړه.
ما خپل ماشومان په کور کې وزیږول، ډیر راته ستونزمن و، ډیر درد او خونریزي مې درلوده، له ځایه نسوم پورته کېدی، ډیر سخت شرایط مې تیر کړل. کور مې له روغتیایي مرکز څخه ډیر لرې و او اقتصادي وضعیت مې هم خراب و.
په کور کې زیږون ډېری وختونه د روغتیا مرکزونو څخه د لیرې واټن، په لیرو پرتو سیمو کې د قابله ګانو د نشتوالي، مالي محدودیتونو او په کورنیو کې د سخت دودونو له امله پیښیږي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې خپل شپږ ماشومان یې په کور کې زیږولي او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل میړه په کورنۍ کې د تعصب او سختو دودونو شکایت وکړ او وی ویل چې په کور کې زیږون سره یې مرګ په خپلو سترګو لیدلی.
ما صاحب 6 طفل شوم، ان 3 دختر
درم، شپږ ماشومان لرم، درې نجونې او درې هلکان. د میړه کورنۍ مې نه پریښودم چې روغتون ته ولاړ شم او په سختو شرایطو کې به مې ماشومان کور کې زیږول.
سخت غلط میکردیم.
میرمنې وای په مرکز او یا په لری پروتو کلیو کې په روغتیایي مرکزونو او د نسایي ولادي کلینیکونو کې د ښځینه ډاکټرانو او کارکوونکو شتون د دوی لپاره ډېر ارزښت لري. په ورته وخت کې هغه میرمنو چې په روغتونونو کې ماشومان زیږولي له ډاکټرانو او نرسانو او په دې مرکزونو کې له شته امکاناتو څخه خوښي څرګندوي. د کابل ښار اوسیدونکي همیرا وایي که په روغتون کې ولادت نه کوه امکان یې و چې غبرګوني ماشومان یې مړ شي.
بچه
مال وخت مخکې ولادت وکړ، دې ته اړتیا وه چې دوه ګونې ماشومان مې په ماشین کې وساتل سي څو اکسیجن یې کنټرول سي. له ما څخه یوه تېروتنه وسوه او یو ماشوم مې کور ته یووړ، هغه له منځه ولاړ، خو بل یې دوه میاشتې د ډاکټرانو تر پاملرنې لاندې په ماشین کې و. اوس شکر ښه دی، روغتون ډېر ښه وي.
ډاکټران هم وایي چې د امیندواره میرمنو لپاره دا غوره ده چې د زیږون پر مهال روغتیایي مرکزونو او نسایي ولادي کلینیکونو ته ولاړ شي تر څو دوی او ماشومان یې له احتمالي خطرونو څخه خوندي وي. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټرې امنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې میندې باید د وینې فشار د معاینې، د ماشوم د اکسیجن کنټرول، د ماشوم د روغتیا څخه د ډاډ ترلاسه کولو، د طبیعي زیږون او د غرض د زیږون پر مهال د خونریزي څخه د مخنیوي لپاره نسایي او ولادي مرکزونو ته مراجعه وکړي.
دا ممکنه ده چې مور د زیږون څخه مخکې شدید خونریزي تجربه کړي چې د مور او ماشوم د مړینې سبب کیدای شي. دا هم ممکنه ده چې ماشوم سم موقعیت کې نه وي، یعنی یا په پښه یا په اوږه وي، چې په داسې حال کې په کور کې زیږون مور او ماشوم له خطر سره مخ کوي. همداراز ممکنه ده چې مور د زیږون پر مهال فیستول یا د ادرار د نه کنټرول ناروغۍ سره مخ شي، یا د پلاسنټا یو برخه یې په رحم کې پاتې شي او د مور د خونریزۍ لامل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنو له دې وړاندې ویلي چې پر دوی د طالبانو بندیزونه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او همدارنګه د لوړو او نیمه لوړو طبي انسټیټیوټونو تړل به په نږدې راتلونکي کې د دوی ژوند لا اغېزمن کړي. د میرمنې وایي د دې مؤسسو په تړل کېدو سره هغه امیندواره میرمنې چې روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو او ډاکټرانو پاملرنې ته اړتیا لري د جدي ستونزو سره مخ کېږي، ځکه چې په کور کې زیږون د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړې ده، خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې پوهنتونونه او طبي انسټیټیوټونه تړلي دي. نږدې دوه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د میندو د مړینې پر زیاتېدو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وو چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د زیږون له امله د رامنځته شویو ستونزو او د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مړې کېږي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي وو چې په افغانستان کې هره ورځ 168 نوي زیږیدلي ماشومان د ورته لاملونو او د روغتیایي مرکزونو او خدمتونو د نشتوالي له امله مري.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ډېرو ښځو لپاره په کور کې زیږون یوه خطرناکه تجربه ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید له افغان ښځو د ملاتړ په برخه کې له غندنې ورآخوا داسې عملي ګامونه واخلي چې د دوی لپاره اغېزمن وي. ریچارډ بینټ د جمعې په ورځ ناوخته په ایکس پاڼه کې یو بحث ته دا هم ویلي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې او ډیپلوماتیک فشارونه مهم دي خو بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې ډېری افغان میرمنې او نجونې د خپلو حقونو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالې ټولنې شوي اقدامات بې نتیجې بولي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې له لوري د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. ریچارډ بینټ پرون جمعه ناوخته په ایکس پاڼه کې یو بحث ته چې د افغان ښځینه فعالانو د همغږۍ بنسټ له لوري جوړ شوی و په دې اړه وویل
ډیپلوماتیک فشارونه مهم دي خو بسنه نه کوي. نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو د ملاتړ په برخه کې له غندونو ورهاخوا داسې ملموس اقدامات وکړي چې د دوی لپاره اغیزناک تمام سي.
ښاغلی بینټ د افغان میرمنو له هڅو مبارزو د ستاینې ترڅنګ وویل چې افغان میرمنې د داسې ځانګړو اقداماتو غوښتونکي دي چې غږونه او غوښتنې د هیواد په راتلونکي کې په پام کې ونیول شي او طالبان باید ځواب ویونکي وي. نوموړي همداشان ویلي چې د خالي ژمنو وخت نور پای ته رسیدلی او باید د افغانستان د راتلونکي بنسټ د عدالت او برابرۍ پر بنسټ کیښودل شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی همداشان وایي چې نړۍ باید له هغه حکومت سره چې ښځې پکې ونډه نه لري له مشروعیت او د اړیکو لا دي کولو ډډه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې بیا د ښځو په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو نیوکه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ګلرخ چې له دندې شړل شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نږدې څلور کاله کېږي چې د افغانستان خلک په اور کې سوځي، خو دوی یعنی نړیواله ټولنه ورته ګوري. که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان میرمنو لپاره یو کار وکړي، باید پر طالبانو خپلې مالي مرستې بندې کړي او په افغانستان کې یې بدیل ومومي.
سپوږمۍ چې له زده کړو بې برخې شوې د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
په تېرو دریو څلورو کلونو کې په مختلفو هیوادونو کې غټې او بحثونه په دې اړه باندې شوي دي، خو عملي اقدام تر اوسه پورې ترسره شوی نه دی. غوښتنه مو دا ده تر څو نړیواله ټولنه په دې برخه کې کار وکړي او زر تر سره د نجونو پر مخ باندې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په کراتو د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب او پر دوی د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنې کړې دي. که څه هم طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دوی په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار سربیره نور ګڼ محدودیتونه ولګول. یو شمېر میرمنې او نجونې وایي چې د همدغو محدودیتونو له کبله یې ډېری په ډول ډول رواني ناروغیو اخته شوي دي او د راتلونکي په اړه ناهیلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن په تهران کې د ایران د سترې محکمې دوه جګپوړي قاضیان ووژل شول. بریدګر هم د دې قاضیانو تر وژلو وروسته وژل شوی دی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د ایران د سترې محکمې مشهور قاضیان محمد مقیسه او علي رازینی د شنبه په سهار په تهران کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شول. د دې پیښې له خپرېدو څو شېبې وروسته د ایران د قضایه قوې رسنیز مرکز اعلان وکاوه چې سهار یو نفوذي وسلوال په یو پلان شوي اقدام کې د سترې محکمې دوه قاضیان ووژل. د قضایه قوې په بیان کې راغلي د لومړنیو څېړنو له مخې حمله کوونکي نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو له ډلې څخه و. د راپورونو له مخې بریدګر وروسته له هغې چې د سترې محکمې په قاضیانو ډزې وکړې سمدستي ځان وباژه. په همدې حال کې رکنا خبري آژانس د بریدګر په اړه وویل یو نفوذي خدمت کوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړی، محافظ یې په چاړه ټپي کړی او د وسلې په وسیله یې دا ترور ترسره کړی دی. د مهر خبري آژانس هم راپور ورکړی چې د مقیسه او رازینی د وژل کېدو ترڅنګ په دې برید کې قاضي میری ټپي شوی دی. د دې آژانس پر اساس بریدګر له ډزو وروسته ځان په خپله وژلی دی. النا خبري آژانس راپور ورکړی چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یوه نظامي قومندان په وینا د دې پیشی پترس کې پستر محکمه کې د عدلی مانی څو کارکونکي د څارنوال په امر نیول شوي دي. فارس خبری آژانس هم ویلی چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپي شوی او روغتون ته لیږدول شوی دی. محمد مقیسه د سترې محکمې له هغو قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسؤلیت یې په غاړه درلود چې د ایران د 1983 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوي وو. پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالتونو له لورې بندیزونه لګول شوي وو. د ایران د زندانونو د اطلس د ویبپاڼې د راپور له مخې قاضي مقیسه یوازې په تیرو څو کلونو کې په 315 دوسیو کې 1653 کاله د زندان حکمونه صادر کړي وو. علي رازینی د سترې محکمې د 14مې څانګې مشر وو او د 1318 کال د اعدامونو په محاکمو کې ونډه لرله. هغه له 1318 څخه تر 1318 پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بېلابېلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی وو. رازینی په 1318 کال کې هم د یوې بمي حملې په ترڅ کې ټپي شوی وو، خو له هغې پیښې ژوندی ووت.
د هند کرکټ بورډ ادارې د اتلانو جامع چمپینز ټرافي لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د هند کرکټ بورډ ویلي دی چې روهیت شرما به د اتلانو په جام کې د هند لوبډل مشر وي. په اعلان شوې لوبډله کې روهیت شرما، شاپمند گل، یشسوی جسیوال، ویرات کوهلی، شرس ایر، کل راهول، رشب پانت، هاردک پانډیا، روبندرا جدیجا، اکشر پټیل، واشنگتن سندر، کلدیپ یادیف، جسپریت بومرا، محمد شامی او ارشدیپ سنگ شامل دي. د هند لوبډله د اتلانو جام په الف ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او بنگلاديش سره په عربي متحده اماراتو کې سیالي کوي. تر دې دمه د افغانستان په ګډون د هندوستان، استرالیا، سویډي، افریقا، انګلستان، نیوزیلند او بنگلاديش اتلانو جام تخپلې لوبډله اعلان کړې دي، خو پاکستان تر دې دمه لا لوبډله نه ده اعلان کړې. د ویلو ده چې د اتلانو جام سیالي به د فبروري په 19 نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتو پیل شي او افغانستان به د لومړي ځل لپاره د دې ټورنمنټ ګډونوال وي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د روان ژمي په باب اندېښنه ښکاره کړې ده چې لای دوی میاشتې پاتې دي. د افغانستان په جنوب برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفي شلو ته رسیږي او بې وسلې کسان وایي د خپلو کورونو تودولو او د اولادونو د مړولو وس نه لري. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې واوري او بارانونه شوي دي او د ځینو سیمو لکه د بامیان شاوخوا لارې بندې شوي دي، واورو بندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا تر اوسه د یخنۍ له کبله د لښتر رشه لسو کسانو مړینه تایید کړې ده. البته دا په تیرو څو ورځو کې د یخنۍ له امله د افغانانو حال په دې تفصیلي راپور کې
ملګری ملتونه ژمی هر کال د هغو افغانانو لپاره تر ټولو سخته شیبه بولي چې له بیوزلۍ کړیږي او د خپلو اولادونو د تودولو او مړولو وس نه لري. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفي شلو ته هم رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. په بیلابیلو ولایتونو کې میشتو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ان د سون توکو درانیولو وس هم نه لري. د پکتیکا د زرغونشار ولسوالی دغه اوسیدونکو خپل نوم نه دی اخیستی، خو له ورته ستونزې شکایت لري.
دا د سون توکو لرګي چې د طالبانو په حکومت باندې مغغ کوو سیدا خلاص کې دا ډیر خلک نه لري. نور د سون داسې مهم شان نسته چې دا د پکتیکاوالو ګټه ترې واخلي. دلته کوله نه کارول کېږي. په طالبانو حکومت باندې مې دا غږ ده چې دا د سون لرګي خلاص کې. نور له دوی څخه موږ ډېر راضي یو، ډېر منندوی یو.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د هغه کال په اکتوبر میاشت کې د وزیرانو شورا په افغانستان کې د ځنګلونو پر وهلو او د چهار تراش لرګیو پر خرڅلاو او قاچاق بندیز اعلان کړ، خو هم خلک وایي چې د دغه بندیز له کبله په افغانستان کې د لرګیو بیې لوړې سوې، ځکه اکثره اړتیا وړ لرګي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو اوسیدونکی بیا په ژمي کې له نړیوالو بنسټونو د همکاري غوښتنه لري، ځکه د زیاتو خلکو دسترخوانونه تش وي.
ما و نړیوالو ته موسسو ته دا پیغام ده چې زموږ د ګیلان ولسوالۍ کې ډېر زیات خلک دي چې وظیمې ته هېڅ هم نه لري، بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه وختو کې هېڅ هم نه وي. دا یخو کې که روزانه وي هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کېږي. تر دو یوه میاشت مخته چې چا څه شی برابر کړی وي، برابر وي چې نه وي، هغه بس ناست وي غریبانان.
د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي چې د 2024 د کال د مارچ میاشتې سړې څپې یوازې په غور ولایت کې اویا انسانان مړه او اویا زره څاروي تلف کړل. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج شوي او لا هم ګڼ بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2024 نه دی کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې څه باندې 1,200,000 بې اسناده افغانان ثبت کړي چې له ایران څخه افغانستان ته ایستل سوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې څه باندې 80% یې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. له پاکستانه هم د 2023 نه دی کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او د ژمي پر مهال هم دا لړۍ کمه سوې یا بنده سوې نه ده. ایراني چارواکو مخکې ویلي و چې د روان مریض کال تر پایه به تر 2,000,000 ډېر بې اسناده افغانان له دغه هیواده وایستل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي ځینې دغه کډوال د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ځي او په دې نه پوهېږي چې خپل ژوند څنګه پیل کړي. په افغانستان کې د دې کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویلي دوی تر خپله وسه راستنو سویو، داخلي بې ځایه سویو او نورو بېوزلو افغانانو ته سرپناه او نورې ژمنې مرستې برابروي.
په افغانستان کې ژمی ډیر ساړه وي او په ځینو سیمو کې د هوا ټیټه درجه منفی 16 او تر هغې ټیټې درجې ته رسیږي. UNHCR په ټول افغانستان کې پر بېوزلو کسانو دودیزې بخارۍ، اضافي نقد مرستې چمتو کوي او همدارنګه د ژمی د یخنۍ په وړاندې د مبارزې لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمپلو مرستې کوي. موږ دغه راز هغو کورنیو او کسانو ته چې د خپلو سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تودولو وسنه لري یا کورونه جوړوو او یا یې ترمیموو.
په افغانستان کې لا هم ګڼ کسان چې له بېوزلۍ کړیږي په کنډوالو یا هم وروسته پاتو کورونو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي د دو اونیو په موده کې د هوا د سختو شرایطو په ګډون درنو واورو، بارانونو او طوفانونو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه کړي او 10 نور ژوبل کړي دي. تر دې مخکې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې ویلي وو د افغانستان په لږ تر لږه 300 ولایتونو کې له 3,25,000 څخه ډیر کسان د وروستۍ سړې هوا له کبله اغېزمن سوي دي. د طالبانو حکومت چې وخت ناوخت د بشري بحران او نورو طبیعي آفتونو راپورونه کم اهمیته شي، د افغانستان میاشتې ټولنې او نورو ادارو په مرسته اړو کسانو ته د مرستې رسونې خبرونه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي افغانستان په 2023 میلادي کال کې د اقتصادي بحران له کبله وځپل سو چې په میلیونونو کسان یې اغېزمن کړل. ضیاءالدین صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا بشري مرستو تر ډیره د دغه اقتصادي بحران مخه ونیوله او په ژمي کې د مرستې رسونې چارې پراخې شوې.
په 2023 کال کې په افغانستان کې د اقتصادي بحران وروسته د مرستو له امله د بشري ناورین مخه ونیول شو. د دغو پانګو اچونې له برکته موږ په افغانستان کې د خوړو د امنیت په عمومي وضعیت کې د پام وړ پرمختګ وینو. بیا هم راتلونکي په ټول هیواد کې د ډیرو کورنیو لپاره ډارونکي دی. اوس مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15 میلیونه وګړي دي د ژوند لپاره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ژمي په اوږدو کې د خوړو نړیوال پروګرام خپل پروګرامونه پراخه کړل تر 3.6 میلیونه خلکو سره مرسته وکړي، مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستو ته اړتیا لري.
مرستو ته د اړو کسانو شمیر بې ساری دی او په ځینو مواردو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي ژمنې مرستې تر دوی نه رسیږي. د فرا ولایت د باکوا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل
یو کم کم مسجد راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چرڅوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي بې وزلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له دوو کلونو زیات موده کېږي چې د ښځو پر دغه کار بندیز لګول سوی او له دې سره په لورو پرتو سیمو کې د مرستې رسونې چارې هم اغېزمنې سوي په ځانګړي ډول په ژمي کې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی کال مخکې راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا یو میلیارد ډالر زیان اړوي. خو یوه نوې څېړنه چې په روانه جنوري میاشت کې خپره شوې ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دې هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دغه څېړنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ارکانسن پوهنتون د پروفیسر هری انتونی پترینوس د نړیوال بانک د زده کړو برخې د کارپو راجا بنتاوید کتان او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پو رفیع الدین نجیم په همکاري سوي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو زیات اغیز د عامو خلکو تر ډیره ښځو او نجونو پر ژوند پریوتی دی. د کندهار یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته ویلي چې په یوه خیمه کې ژوند کوي او د ژمي سړو یې ژوند تریخ کړی دی.
وګوره دا زموږ کورونه دي، دغه زموږ زندگی ده. وګوره دا سپین ږیرې زما پلار دی، په دا سپین نظر اخته دی خټې کې وروره ته ورته وګوره دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته وګوره موږ سره نه حکومت کومه کوي نه یو بل دغه راسره کوي وروره، موږ وجو تجي ناست، زموږ ماشومان وجو تجي دي. ته خدای که د ګولې ډوډۍ وس لرو یا سرپنا لرو وروره، ماجت مو ټوک ټوک دی. په دغه کې زموږ نارینه ولاړ دي، لمنځونه کوي، اودسونه کوي، باران دی. اوس ټوله خیمې را باندې څاڅي، دغه نځای نه یې پکښې کې و چې موږ یا پکښې کې کښېنو یا پکښې کې ولاړ سو. کوچنیان مو دې ټوله ورځ مېمنه لڅې پښې لڅ غوږونه لدونې شې ولاکه لرو چې موږ یاد دیر په پښو کې.
څه کم درې نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کمې سوې او یوازې لږ شمېر نړیوال بنسټونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې چارې سنبالوي. هر کال د ژمي پر مهال د سړې هوا، طوفانونو، واورې، بارانونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نه د څرګنده پر افغانستان واکمن طالبان چې واکمني یې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه د پیژندل سوي پر نورو کومو محدودیتونو غور کوي چې تر ډیره نجونې او ښځې یې درنه بیه پرې کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تېره میاشت د خپل ماموریت د ختمېدو پر مهال ویلي وو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. همدا اوس د افغانستان په زیاتو برخو کې هوا سړه ده، بیکاری او بیوزلی ده او د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي.
وروسته له هغې چې د امریکا سترې محکمې پرون په وروستیو شیبو کې د ویډیوګانو د شریکولو د مشهور اپ ټیک ټاک درخواست رد کړ، دغه اپلیکیشن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یکشنبه له ورځې بندې شي. دغه چینایي شرکت غوښتل د هغې لایحې مخه ونیسي چې پر اساس ټیک ټاک باید خپله د امریکا د فعالیت برخه پر واشنګټن وپلوري، کنه په امریکا کې به بندې شي. قاضیانو د ټیک ټاک هغه استدلال چې ګواکې دغه لایحه په اساسي قانون کې د بیان د ازادۍ له لیدلوري سرغړونه کوي رد کړ. ټیک ټاک د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو شمیر ګډونوال لري، د دوی د ګډونوالو شمیر 170 میلیونو ته رسیږي. سر له سبا یکشنبه د اپلیکیشنونو له اپ سټورونو ټیک ټاک لري کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی پر بله ورځې یعنی د دوشنبه پر ورځ د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوړه وکړي. دا لا معلومه نه ده چې د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د ټیک ټاک په وړاندې څه ډول اقدامات کیږي. د کانګرس غړي اندېښنه لري چې د چین حکومت شایي له ټیک ټاک نه په استفاده د کارکوونکو شخصي اطلاعات د سیاسي نفوذ لپاره وکاروي، خو ټیک ټاک شرکت دا تور رد کړی دی. نهنیمه بجې شپې لنډ خبرونه. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې نن واوري او بارانونه ورېدلې دي، خو تر دې دمه د ناوړو پیښو راپور ازادي راډیو نه دی ترلاسه کړی. البته د بامیان اکثر لارې د واورو د ورېدو له امله بندې شوې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه بیان کې ویلي وو چې د سالنګونو په ګډون به په 9 ولایتونو کې درنې واوري او تیز بارانونه ووري. د سالنګ لوی لار چې تیر شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه، نن 12 بجې بیرته د وړو مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په یوه اعلامیه کې ویلي، هغو چټکو مسافروړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. دغه لار تیر شپه د درنې واورې د لید ساحې د محدودیت او سخت طوفان له کبله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه. په تهران کې نن د سترې محکمې دوه قاضیان په ډزو وشل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وشلی. د اوکراین د پلازمینې کیف د میټرو پر یوه تمځي نن سهار بالستیک توغندۍ لګېدلې او لږ تر لږه 4 کسان یې وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تاک چینکو دا خبره کړې ده. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف په یوه ناحیه کې یوې ودانۍ چې څوک پکې نه اوسېدل اور اخیستی. په زاپروژیا ښار کې هم پر یوه بنسټ د روسیې لخوا د توپ ډزې شوي او لږ تر لږه 8 کسان یې ټپیان کړي دي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوزم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
په ټولنیزو رسنیو کې پیو فرهنګ بدل شوی دی چې باید یواکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري، یو څوک طرفدار ولري. دا کارونه کوي ځکه خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي، په هغه تبصری کېږي. سره له دې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري. څوک ښه خبر کوي، څوک بد خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زخته زیات دي.
یو شمیر خلک شکایت کوي، وایي چې په دې وروستیو کې ځینې کسان د دې لپاره چې یو څو وګړي ټولنیزې پاڼې وګوري د میرمنو انځورونه پورته کوي او داسې خبرې پاکله کوي چې هغه دوی پورې اصلا اړه نه لري. د ګڼو کسانو په نظر دا کار څه معنا لري؟
د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دي چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشرې. دا ډیره بده خبره ده. دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې.
نن ام د موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، یو شمیر کسان وایي چې په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د دې لپاره چې خپل مشهور شي او یو څو وګړي ټولنیزې پاڼې وګوري د میرمنو عکسونه د هغو له شخصي پاڼو څخه اخلي او خبرې ورباندې کوي. کله خو دا خبرې او بس د یوې میرمنې د شخصیت وژنې په مخه وي او کله خو هم خپلې پخوانۍ عقدې چې لري را برسېره کوي. د ګڼو ښځو په خبره دا ډول پوسټونه یا هم د هغو پاک لایف نیول د دوی په شخصي حریم تیرای دی. میرمن حدیقه د خپل خورلانې پاک له وایي چې د هغې پاک لغه کس په ټولنیزو رسنیو کې سپکې سپورې خبرې پیل کړي دي چې یو وخت یې ری بار و.
د دوی په روانو ډېر بد تاثیر کړی و، تر دې حده چې کله خبرې کوي تاسو لیدلی شئ چې د دوی لاسونه رپیږي یا د دوی غږ رپیږي، یعنی په اسانۍ نه شي کولی له خلکو سره خبرې وکړي، ځکه چې دوی د فشار لاندې دي او داسې احساس کوي چې دوی په ټولنه کې د خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی، دوی تهمت لاندې دي. همدارنګه نور دوی اوس هم دې ته لګیا دي، غواړي چې خلکو ته د دې په اړه بیرته سپیناوی هم ورکړي چې موږ داسې کسان نه یو. اما دا دې ته راګرځي چې دغه خلک چې د خپل ځان د ښه ښودلو لپاره د نورو کسانو په نوم باندې تور ورپورې کوي، دوی شعور نه لري او همدارنګه دا آګاهي نه لري او نه پوهیږي چې کله دوی یو مېرمنه متاثره کوي له دې بدو خبرو له وجې څومره د هغوی په فامیل، د هغې په کورنۍ او د هغې خپل ځان په شخصیت او روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، تر دې حده چې کولی شي هغوی له ډېرو لوړ سټیجونو نه کته سټیجونو ته راښکته کړي. چې هر څوک ورسره مخ شي، اداره پارونکې ده، په دوی باندې بد تاثیر لري، مجبور دي چې عکس العمل ورته وښيي. دا خبره هم دلته شته چې خلک نه شي کولی د خبر نه ځینې وخت پر غوږونه هم کاڼه واچوي او وایي چې زه داسې سیز نه ګورم او نه یې اورم. نو د دې لپاره بهتره ده چې نور خویندې هم د دوی سره همغږي اوسي، د دوی ملاتړ وکړي او یو بل ته داسې خبرې وکړي چې د دوی پر روح روان باندې ښه تاثیرات ولري او د دوی هغه ښې ښېګڼې ورته یادونه وکړي. د نورو مېرمنو څخه دا غوښتنه کوم چې د نورو مېرمنو سره باید ودرېږي او د دوی ملاتړ وکړي، څوک چې د دې بدو خبرو څخه متاثر شوي دي. دا خلک چې غواړي په یو چا باندې خبرې وکړي یا تور ورباندې پور کړي یا هر څه مسله چې د دوی په منځ کې وي، یو سیستماتیک کار د دوی په منځ کې روان ده، یو دلیل دا کېدلی شي چې دوی غواړي پیسې پیدا کړي، بل دلیل البته دا ده چې دوی غواړي خپل نوم او شهرت پیدا کړي، ځکه چې موږ او تاسو پوهیږو په ټولنه کې یا به په خلخ والی باندې ډېر زیات شهرت لري یا په بدوالی. نو ځینې کسان دا لاره ځان ته غوره کوي چې په دغه بد اوسېدلو باندې دوی بهتر شهرت ترلاسه کولی شي. نو هغه څو کسانو چې دوی سره هم نظر او همغږي دي، هغوی هم د دوی په ډلې کې راځي تر څو د دې کس ملاتړ وکړي او د دې طریقه دوی هغه خپل کوم هدف چې لري هغه ترلاسه کړي. او دا نور کسان چې مخالفین دي هغوی متاثر کړي په هغه ډول چې دوی غواړي خپل اهداف ترلاسه کړي. که دې موضوع ته موږ وګورو، دا هم زیاتره زموږ په ټولنه کې خلک ورسره مخ دي چې کله دوی غواړي یو څه بل چاته وګړي په خپل ځان هم بیرته راګرځي. هغه یو څه چې موږ تاسو پرې باور لرو دا ده چې هغه څه چې ته ټولنې ته ورکوې یا دې نړۍ ته ورکوې بیرته تا ته راګرځي، تور په هغوی باندې ورپور کړي. نو دې ته دې هم فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې هم د دوی مور ده، د دوی خویندې دي او د دوی مېرمن ده، چې کېدلی شي د داسې سشي سره یعنی مخشي. او په دې معنی ده چې دوی غواړي وي خزه یا یوي مېرمنې تسپکاوي وکړي، نو دا د ټولو مېرمنو پورې اړه لري چې دوی غواړي ټول تسپکاوي وکړي.
د کابل اوسیدونکو ولوله د قانون وایي چې یو شمیر نارینه د ټولنیزو رسنیو کارول یوازې خپل حق ګڼي. که چیرې کومه مېرمن خپل عکس خپور کړي نو په یو ډول نه په یو ډول د هغې د زورولو لامل کیږي.
کله چې ما خپل عکس په فیسبوک باندې کېښوده نو هلته دغه حکومت نوی بدل شوی و. زما ځینو دوستانو ته چې ډېر پوه و، ډېر باسواده و، خو دا ډېره موضوع ته ډېره جالبه و، ډېره داسې د پوښتنې وړ وه چې ما څنګه خپل عکس مې څنګه د فیسبوک په پاڼه ایښی ده یا پروفایل کې مې ایښی ده. نو اول یې ماته مسج وکوه، پوښتنه یې وکړه بیا یې خارج کې که افغانستان کې مورتل افغانستان کې ولې و هیڅ کتاب عکس مې د فیسبوک په پروفایل ولیده. ولا دا ماته ډیره جالبه وه او نوې موضوع نه وه. په دې چې دوی دا د مونږ خلکو ته یوازې هغه کسان د دې جرات کولی شي چې خپل عکس په د فیسبوک په پاڼه کې دي چې په پروفایل کې کې دي چې خارج له افغانستانه وي، بهر وي. دین افغانستان کې دا ډېره لویه خبره ده او ډېر د ننګ خبره ده چې څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه باندې کې دي، همداسې به وي.
ولې خلک اساسیت ښیي د ښځې له عکس سره؟ البته ټول خلک نه ښیي، ډېری خلک ولې داسې کوي؟
دا د فکرونو کمزورتیا ده، یا هم د افغانستان ډیری خلک بے سواد دي، په دې نه پوهیږي چې باید له ټولنیز رسنیو څخه څنګه استفاده وکړي یا څنګه. اولش دا د نامتو یا د مشهورو کسانو فیسبوک پاڼه چې ګوري، کله چې خپل یو عکس کیدی دا اوس ما د یو خبرنګارې عکس ولیده چې د خپل کورنۍ سره یو شخص په خپل فیسبوک پاڼه باندې ښیو، یو چې دا دوستانو ډیر بد نظرونه مرته لیکلي وو، سره له دې چې هغه د شخصي اکاونټ ده. خو دا
دغه ټول دغه ناسمو فرهنګونو دلیل دا او دا چې زموږ په هیواد کې زموږ په ټولنه کې دغه رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ ډېرې بدې معرفي سوي دي، ډېر بد اړخونه خلکو لیدلی دي. دې پر ځای چې مثبت اخته یې خلک ډېر پام وکړي، هغه منفي اخته یې ډېر کتلی دي. او تر ټولو مهم ټکی دا ده چې زموږ خلک سواد یې ډېر راټیټ ده، ډېر زیات ټیټ ده. نو یو اصلي لامل یې دا ده چې زموږ خلک دغه ټولنیز رسنۍ سره له سواد سره له تعلیم سره ډېر آشنایي نه لري او په دې نه پوهېږي چې تصویر کېښودل د مېرمنو یا هم د خپلې کورنۍ چې څوک کې دي دا کوم عیب ننګ نه ده، خو د یو تعداد دوستانو له نظره دا عیب هم ده، ننګ هم ده، شرم هم ده. څوک څه خپل عکس په فیسبوک پاڼه کې دي که زه له دې موضوعات سره ډېر زیات مخامخ کېږي.
رزو دې مسلې ته چې له ټولنیزو رسنیو نه د ځینو مېرمنو اکسونه د غولې اجازې څخه پرته اخیستل کیږي، بیا په دې باندې لایف جوړیږي، بیا راځي خلک په دې باندې خبرې کوي، په دې راته خبرې وکړي، دا موضوع دي څونه لیدلې ده چې د یو چا له شخصي اکاونټ نه اکس پورته سوای، لایف پې جوړ سوای او بیا راځي دغه پاکله باندې نظر ورکړي، تاسو راتوي څومره دا مسله تاسو خپل اکله ټولنیزو رسنیو ته سر ورکاره کوي دا وینې؟
دا موضوعات خو اوس تقریبا په ټولنیزو رسنیو کې پیو فرهنګ بدل شوی ده چې باید یو اکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري، یو څوک طرفدار ولري، دا کارونه کوي. دا اوس دغه مسله په فیسبوک کې دا موضوع زفت زیات دي، خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي، په غو تبصری کېږي، سره له دې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري. خو بسته فکر وکوي یو لک دوه لکه نفر په هغې باندې تبصره کوي، څوک ښه خبر کوي، څوک بده خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زښته زیات دي، ویډیوګانې په دې کې زښته زیاتې دي چې شخصي مجلسو ویډیوګان اخیستل کېږي، که هغه انسټاګرام کې وي که فیسبوک کې وي که کېښودل کېږي. دا صرف د دې لپاره چې ځان داسې پیساب ډېر هوښیار ښکاره کړي چې ګویا زه ډېر یارمه، خلک دې ته متوجه کوم چې باید پام وکړي خپل کارونو ته، خپل موبایلو ته، خپل فلمونو ته. خو دا هغه یو ناسمه اړخ ده دغه کار چې غواړي خلک په دې باندې پوه کړي. دا برعکس دې پر ځای چې خلک له دې نه پند واخلي، برعکس له دې نه سوء استفاده ډېره زیاته کېږي.
څومره بد اثر کوي په یوې مېرمنې باندې، په یوې نجلۍ باندې چې دغه عکس له شخصي اکاونټ نه اخیستل کېږي، په هغې باندې لایف نیول کېږي، خلک له مثبت نه منفي نظر ډېر ورکوي، څومره له انساني اړخه، له رواني اړخه، له کلتوري اړخه څومره په دې مېرمنې باندې بد اثر کوي؟
انساني اړخ ته وګورو چې دغه د انسانیت، د شرافت، ننګ، غیرت د ټولو خلاف ده، د کلتور خلاف ده دغه کار. طبیعي ده که هغه ټولنې سره ځان مخامخ کړي، د ټولنې منفي خبرې پې ډېرېږي.
داسې کسانو ته به د تاسو ویلي څه وي چې آیا د تا دغه کار د ده به تا ته فایده او ګټه ډېره ورسېږي، او که به هغو مقابل کس ته به زیان به یې ډېري؟ دو کسانو ته به څه ویل ولري؟
که غواړو چې خپله ټولنه سمه کړو، باید تغییر له خپل ځانه شروع کړو، تغییر له خپلې کورنۍ نه شروع کړو، که هغه مور وي، که پلار وي، که ورور وي، که خور وي. ځینې مېرمنې مسته دا کار کوي، هغه مېرمنو ته هم زما وینا دا ده چې که غواړي یو ښه راتلونکی ولري، د دې لپاره چې په یو ټولنه کې، په یو کورنۍ کې ښه نوم ولري، نو بهتره دا ده چې موږ د تعلیم لاره ونیسو او کوشش وکړو تغییر له ځانه شروع کړو. تغییر بدلون له ټولنې نه شروع کېږي تر څو انسان خپل ځان ته بدلون ورنکړي. نو بهتره همدا ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبته ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکې برخې ډېرې زده کړو. که هغه یو هلک دا کار کوي، حتما سبا یې له یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره، له مېرمنې سره هم داسې کېږي. مشران وایي که نه، وایي دا چرخو فلک ده، په ټولو یو وار راځي، په ټولو باندې یو دوره کېږي. که هغه مېرمن وي، که هغه هلک وي، که هغه سړی وي، د چا له ځوان سره لوبې وکړي، د چا له حیثیت سره، د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي، طبیعي ده چې دی خپله سبا د دې ستونزې سره مخامخ کېږي او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کېږي په دې برخه کې.
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ښځو او نجونو د ځورولو سخت مخالف دی، وایي هغه کسان چې د نورو کورنیو د مېرمنو عکسونه خپروي او بیا بحث ورباندې کوي، په اصل کې د خپلې کورنۍ ښځو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکار دي. هغه بیخیا کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري، کار ونه لري، بیا هغه مخ راوړي ټولنیزې رسنیو ته. هغه داسې فکر کوي چې ټولنیزې رسنۍ صرف د سرګرمۍ، د خلکو د بې عزته کولو دپاره، د خلکو په زندګۍ کې د حالت دپاره استفاده کېږي. متاسفانه په لسهاو دفعې داسې مونږ سر خوړلی دی چې یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټویټر کې یا په هر بش کې د اجتماعي صفحاتو جګوي. متاسفانه نور کسان د دې نه چې دوی باندې تحقیق وکړي چې دا کس څوک دی، رښتیا هم دا کار یې کړی بدون د دې ثبوت، هغه ورته کومنټ ورکوي یا مثلا منفي تبلیغات دا هم ورته شروع کوي. حتی هغه پوسټونه کاپي کوي، خپل په صفحاتو کې نشریه شیر کوي، ټول نشریه نورو ته چې خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه عادل قضاوتونه په افغانستان کې ډېر زیات دي، په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوي مخ راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته، دوی هغه مثبته استفاده ته نه کوي. موږ تاسو لیدلی دي دلته چې ټولنیزې رسنیو نه ډېره ښه استفاده کېږي، خلکو کې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط د یو بل پسې کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته، هغه صفحې خپلې وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بدې خبرې یو چا پسې ډېرې زیاتې اینم.
یو خدا ده چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا د یوې مېرمنې عکس، د یوې نجلۍ عکس پورته کوي، بیا لایف نیسي، بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غوندې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاروي، څومره دا په دې خپله مېرمنې باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسي د یو څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي، دا وګوري، ولې د مېرمنې عکس بیا پورته کوي، په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې مېرمنه یو حفظار ده، ولې داسې نه پوهېږي چې دوی خپله هم په کور کې خپله مېرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلې د دوی پوسټ حتمن هغې هم ګوري. داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوسټ زیات لیدونکي ولري، ګر چې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولای چې د دوی ته پکې پیسې راشي. متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولای، فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري. نو بده خبره دا ده چې دوی فامیلونه هم ګوري. نو بدترینه خبره هم دا ده، د خلکو مثلا د خویندو، د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروئ، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا به کړي. تاسو ته هغې ته یوه ګوته نیولې، پنځه څلور ګوتې مې ځان ته هم نیولې، تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي ستاسو فامیلونو ته، نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه طالب یافته به یې، تحصیل به یې کړی اوسي، خپل عکس به یې په پروفایل کې او خپل د کلی او منطقې نوم به پکې نوشته، نو بیا هم به د پاندای کارو لاس اچي او دا به نشري. او متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې د ضربه رسي، د خپل ځار ته، خپل فامیلونو ته هم ضربه رسي، او بل خبره دا ده چې خپل شخصیت ډیر کتراولي. نو کدی خپل ښه شخصیت وسی، نو د چا د خور، د چا د فامیل، د چا د خزي عکس دی نه پورته کوي، دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغه پرې کوم ثبوت نه کوي. بیا ثبوت یې مستدا وظیفه هم نه ده، تا چا اجازه درکړي ته په کوم حق باندې دی، او چا د لور دی، چا د خور دی، او چا د خزي عکس نشرې. خو لکه داسې معلومیږي چې ته خپل په خزي باندې او خپل لور باندې هم باندې نه خو هم بیا نشرې. زما خواهش هم ده دغه کسانو ته که تاسو د چا خدای نه خواسته کوم عزت خرابوي، عزت لوټوي په صفات اجتماعي کې نشروي، نو سبا تاسو عزت ته هم صدمه رسېږي.
څه کول پکار دي چې دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره داسې یو څه مونږ نه درلودل. افغانان همیشه یو د بل عزت ساتلی، نه دا چې هغه لیلام کړی. د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لاره ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي، فرهنګي استفاده وکړي، لکه اشعار، لکه ښه مثبت خبرونه، لکه د خپل منطقي احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې. نو د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپله ذکور دي، متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي، دا ډیره بده خبره ده، دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې. کله که خدای نه خواسته دی کوم وخت په دنیا کې نه اوسي، د دې اولادونه هغه اکاونټونه خود اکټیو دی، فعال دي، هغه واضح به وګوري، خپل د پلار، خپل د ورور، خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې داسې د اجتماعي صفاتو نه ډیر کم په ډېر هغه کوم یو تفریح وخت کې استفاده کوي، اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي، نور کارونه دی وکړي، بیا استفاده کوي، مثبته استفاده دی وکړي، او هیڅ کله منفي تبلیغات د چاپ سره نه کوي. که کوي خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړی.
پوهانو له نظر هی څوک د دې حق نه لري چې د نورو خلکو پاکله هغه کې خزینه وي هم نارینه داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد ظریف علم ستانکزای په دې اکله وایي
کله چې اخلاقي مسایل مطرح کیږي او یا د اخلاقو نه خلق پوخه اخوږدي په ټولنه کې طبیعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د غلو لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنی معاهدات په دې مفهوم چې جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساینس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي همغومره ورسره حقوقي مسایل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره، د ټولنې د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي. اوسنی عصر کې چې سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي، په دې کې شک نشته چې ډیری جرایم حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي. له هغه جملې نه همدغه مسله چې تاسو په خپل سوال کې مطرح کړله، فرامرزي جرایم وایي یا فرامرزي، یعنی اوسنی عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي دا مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وځي، نو په نړیواله سطحه باندې فرامرزي جرایم ورته وایي. البته له نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا ده چې هغه په نړیواله سطحه باندې جرایم دا فرامرزي جرایم دي، یعنی له مرزونو نه بهر وځي او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي، تخلفات او جرایم وجود ته راځي. د دغه جرایمو تر عنوان لاندې جزایي مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبري مطرح د بحث دي، او حقوقي لحاظه خصوصا د جزا د حقوقو له لحاظه سایبري جرایم دي. هغه سایبري جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبري جرایمو له کیږي، تخلفات نور کیږي، حتی جاسوسی و ملي خیانت او دا مسایل کیږي. د خلکو خصوصي حریم ته، د خلکو خصوصي شخصیت ته او حد کې حرمت د اشخاصو کوي، او د دوی په شخصیت باندې برنامه او پروګرامونه چې جوړي او د دوی په مسایلو باندې خبرې کوي، حتی په جزایي مسایلو کې. دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوي دي چې د چا فامیلي او خصوصي مسایلو ته د سایبري جرایمو له طریق نه ورداخليږي او دا جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په جزا کود کې دا مسایل ټول د سایبري جرایمو تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوي دي، او حتی دا ماسي ویلې چې فرامرزي جرایم دي، په دې عنوان چې کله جرم په یو ملک کې واقع کیږي اما شخص په بل ملک واقعی یا متضرر په یو ملکی یا شخص مرتکب په بل ملکی، دغه متضرر شخص کوي سی په مغه متخلف شخص باندې په هغه ملک کې ادعا وکي او دعوا وکي د همدغه لپاره د فرامرزي جرایم ویلي، یعنی مرزونه ماتوي، له مرزونه وځي، ویلې سایبري جرایم همدغه ته ویل کیږي چې د انټرنیټ او اوسنی معاصر ټکنالوژي له طریقه مرتکب کیږي شخص.
د اسلام د دین له نظر هم دی او چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي، که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې امانه دی. له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي غږېدلی یو.
دا د انسانیت خلاف عمل دی، دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی، دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی. ولو که په دې ښځې کې دغه مشکل وي، دا کوم چې ته بیانې، ولو که په دې زنانه کې دغسې یو تکلیف وي، اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لرې، ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې، یا ته څه صلاحیت لرې دلته چې ته د هغې عکس راخلې او د دې توهین کې، د ده سپکه کې، یا د هغې یو شمېر هغه راز به یا هره مهمه مسله ده ته هغه راخلې او خلکو ته پټاکې؟ که ته د داسې زنانه عکس راخلې چې دا توهینې دا تخیره، نو مطمئن اوسېږه، دا ځان سره وساته چې په دې دنیا باندې الله پاک شرمای او په هغې دنیا باندې تا نه به هغه پرده الله پاک لرې کوي چې په هغې کې ستا حیا خوندي وي. بلکې ته به الله پاک لکه څنګه چې نن ته ورځ په سوشل میډیا کې دا راخلي او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه له یو توهین کې، نو الله ربالعزت به همغسې په ورځ د آخرت باندې همدغسې د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې، تا به بیا حیا کوي. ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القیامه، چا چې په چا باندې پرده واچوله الله ربالعزت به په هغې باندې پرده واچوي. دا یو دوهمه خبره دا ده، دا په هغه صورت کې کدي خځې کې یا په دې نه شخص کې دا مشکل موجود وي ته دا بیانې، اما دا چې موجود نه وي او ته دا بیانې، نو دا نو بیا د ګنا او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخیری حد دی، بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخیری حد دی، دغه د حماقت هغه اخیری حد دی چې تا له نه چا څه ویلي دي، نه درته مثال له خبرې شي، هغې ستا نوم نه دی اخیستی، ستا په شخصي حریم باندې هغې تجاوز نه دی کړی، خو سره د ده چې یا د هغې کومه خبره ستا د مزاج خلاف شوې ده، یا د هغې کوم عمل ستا د خلاف
خلاف مزاج د تر داخلي هغه سپکه وجه دا چې الدا مثال نور هغه زنانه کورنۍ لري هغه زنانه ورونه لري هغه زنانه خويند لري هغه زنانه فامیل لري یعنی په کم جرأت سره ته دومره جرأت ورکې چې ته یو کورنۍ یو درون غړی داخلي یو باعزت غړی راغلی او هغه په داسې ترتیب باندې شرمې دلته خو صرف تا صدمه او ستا ټک صرف دې زنانه ته نه دی بلکې ستا ټول فامیل ته دی نو ته داسې فکر وکړه چې هغه په مور او د هغه په خویندو د هغه په ورونو د هغه په والدینو پسې تیریږي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
زخمی کڑی دی عاشقاں دی توڑ دی پہ کئی دی پرتن دی باندی زخمی کڑی دی عاشقاں دی لب دی لالو نہ ہوئے لب دی لالو نہ دور دی دنداں دی ابرو سمان دی حاصل کیا لب دی لالو نہ دور دی دنداں دی راسلمیان ہوئے راسلمیان جفا و باس سرگی کتوری دل برماس راسلمیان جفا و باس سرگی کتوری دل برماس راسلمیان
جان رکھنی جنگام مقرا جان رکھنی جنگام مقرا جان